السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي دوستانو زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلیدای. دا هم وایي چې د اروپا اتحادیې او ترکیې ترمنځ د شوي تړون په نتیجه کې یونان ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر په بې ساري ډول کم شوی دی. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د ستونزو د مذاکراتو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو له ټولو خواوو غواړي چې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب او د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان پر افغانستان جګړه تحمیل کړې او وسله وال طالبان جګړې ته ورسوي.
پاکستان امنیت تعهداتو کې قدم بودن
پاکستان د دې پر ځای چې طالبان په مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي هغوی د جګړې لپاره افغانستان ته استوي.
موږ پاکستان به خوښوم چې راجيبه متوداتي کې کده بودن اقدام کنند.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل چې د افغانستان بحران پوځي حل نه لري. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره هر هڅه وکړي. خو ښاغلی مینپال ویل چې اسلام آباد تر اوسه خپل وعده په عمل کې نه ده ترسره کړی. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون د فنلند د کورنیو چارو وزارت له مرستیالي پاروی نرک سره په دې اړه خبرې وکړې. باختر اژانس وایي چې میرمن نرک ډاډ ورکړی چې د افغان حکومت او د مهاجرت نړیوال سازمان سره په همغږۍ به د هغو افغانانو د ستنیدو زمینه برابر کړی چې په داوطلبانه ډول خپل هیواد ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل او بیرته ستنیدو لپاره له اروپایي اتحادیې او هغو هیوادونو سره چې کډوال پکې میشت دي د دوه اړخیزو موافقو لاسلیک کول غواړي. د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 1000 افغانانو په فنلند کې د میشتېدو غوښتنلیکونه ورکړي او افغان حکومت وایي چې تر اوسه د 3000 کسانو غوښتنلیکونه منل شویدی. په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ایز دفتر د ودانۍ د جوړېدو کار پیل شو. دا ودانۍ به د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې لخوا په لږ تر لږه 315,000 افغانیو جوړه شي. د خوست والی حکم خان حبیبي په دې اړه وویل
یاو باید انتخاباتو د مستقل کمیسون ساحه د امنیت له لحاظ مسؤلوي بل د دوی لپاره اړین امکانات باید په اختیار کې ورکول شي ځکه د انتخاباتو په موقع باندې دلته د سلګونو زرګونو کسانو د تګ راتګ موضوع وي.
په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ایز دفتر لپاره د نوي ودانۍ د جوړولو کار خې په سلورو میاشتو کې بشپړ شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 80 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغاني، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 90 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 450 افغاني. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر شپه د رایو په اتفاق سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د جګړو له ټولو خواوو غوښتل شوی چې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب او د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته جدي پاملرنه وشي. په افغانستان او سوریه کې پر روغتي مرکزونو لورسته یو خنډي وبریدونه ورسته د امنیت شورا پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د دې حمله مسولان عدالت ته وسپاري. د نړیوال قانون لمخې پر روغتونونو او پر هغه ځایونو چې ناروغان او ټپیان پکې ساتل کیږي هر ډول قصدي برید جنگي جنایت بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د سوریې په حلب کې پر یو روغتون په بمبارۍ کې د یو ډاکټر په ګډون 50 کسان ووژل شول. امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالد ټرمپ د جمهوری غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. په همدې حالت کې د ټرمپ جمهوری غوښتونکي سیال ټیډ کروز په انډیانا کې له ماتې وروسته له کاندیداتوري لاس په سر شو. د جمهوری غوښتونکي ګوند مشر له انتخاباتو د ټیډ کروز له وتلو وروسته ویلي ډونالد ټرمپ له دې ګوند څخه سپینې ماڼۍ ته احتمالي کاندید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په سوریه کې لروان تشدد سره هم د اوربند د بیرته ټینګولو حسی ممکن دي. کیری پرون د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته خبرداري ورکړ چې که د اوربند موافقه ونه کړي له ناوړو پایلو سره به مخامخ شي. جان کیری په حلب کې پر روغتون حمله چې لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شول وغندله.
We condemn any of these attacks.
موږ پرته له دې چې عاملینو ته پام وشي داسې حمله په شدت خندو موږ له ټولو خوا غواړو چې خپل مسولیت پر غاړه واخلي او هغه خونړی تشدد چې د سوریې زیاتې سیمې ورڅخه کړیږي ژر تر ژره بند کړي.
ریپورټونه وایي چې په حلب کې پر یو ملکی روغتون لګیدلې راکټ ظاهرا د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ډلو له سیمې توغول شوی و. او د آذربایجان دفاع وزارت وای چې په ناګورنو قرباغ کې پرون یو وزیري عسكر وژل شو. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په دې جنجالي سیمه کې په 1990 میلادي کال کې د اوربند موافقه وشوه. ریپورټونه وای چې د دوشنبه له ورځې راهیسې په دې سیمه کې رواني نښتې په تیرو 22 کلونو کې ساری نه لري. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. افغان حکومت وی چې که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلېدای.
د هغه چا لپاره چې سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی.
په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان وی په افغانستان کې وضعیت ستونزمن ده. د کابل چاپ مطبوعات هم لولو دا هم اوري چې ناامني او مالی بحران په شمال زون کې د رسنیو فعالیتونه کم کړي دي. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دریان کې دا هم اوري چې د افغانستان مالی وزارت چې آسیایي پراختیا بانک په 90مه غونډه کې له افغانستان سره د 380 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. یونان ته د غیر قانوني کډوالو په نغښتونکو د لړۍ د کمیدو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډي اچار
سر لاندا اوسه مقررې پس له وخته کور ته راځه. دفتر ته په اونۍ کې یو وار کې راسې نو کفایت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې واورې. د افغانستان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلېدای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې وویل چې د ده په باور د افغانستان بحران یوازې سیاسي حل لري او جګړې په تیرو 4 کلونو کې کومه نتیجه نه ده ورکړې. خود افغانستان د جمهور رئیس د دفتر په وینا د خبرو پر وړاندې جګړه د پاکستان له لورې تحمیل شوې ده او پاکستان باید لومړی خپل ژمنې عملي کړي. نور جزئیات له فرشتې جلال زه اورو.
د افغانستان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پایل په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پایل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان له لوري تحمیل شوی او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان وسلوال طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
مور د هغه چا لپاره شي سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده واغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیاری همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې ویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون کړل کیږي ولسمشر غنی هم داراس پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال د جزئیاتو لورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي
ښاغلي مینپال یو بیا د حکومت پر دې د ریس ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاري وساتي چې سوله نه غواړي
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان جنرال فیلیپ بریدلوف چې نن بل امریکایي جنرال ته خپل دنده سپاري له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې اوس هم وضعیت ستونزمن دی نوموړي د هغو ګواښونو په حق له هم خبرې وکړې چې په اروپا کې د روسیې لخوا ناتو ته متوجه دي سلطان محمد سرور پر رپورټ لري
جنرال فیلیپ بریدلوف سی این این ټلویزیون ته وویل چې ناتو نسبت هغې نیټې ته چې درې کاله مخکې یې په اروپا کې د دغه تړون قومانداني په غاړه واخیسته اوس له سخت حالت سره مخامخ دی جنرال بریدلوف وویل چې هغه ستونزې او ګواښونه چې ناتو اوس د عراق په لویدیځ د سوریې په ختیځ او شمالي افریقا کې ورسره مخامخ دی درې کاله پخوا نه لیدل کېدل هغه وویل سره له دې چې دوه کاله مخکې په افغانستان کې د ناتو ماموریت بدل سو خو هلته اوس هم ګواښونه شته او د طالبانو مقاومت دوام لري په تیرو دوه کلونو کې موږ ډیر بدلونونه ولیدل په افغانستان کې بدلون رامنځته سو موږ اوس هلته د قاطع ملاتړ ماموریت لرو خو موږ بیا هم له سخت سره طالبانو سره مخامخ یو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې مخکښې څنډې وینو او دا ستونزه نوره هم سختوي in Afghanistan and that makes the problem tougher. جنرال بریدلوف زیاته کړه چې ناتو په اروپا کې د غچ اخیستون کې روسیې ستونزه ولیده او دغه هیواد د هغو نړیوالو معیارونو چې په تیرو شلو کلونو کې ناتو له دوی سره د تاسیس هلې ځلې وکړې پابندي نه کوي او د نړیوالو پیژندل شویو سرحدونو د بدلولو لپاره د زور استعمال ته بیا مخه کړه خو جنرال بریدلوف دا هم ویل چې روسي سره ځکه د تفاهم یو لار نیول پکار دی چې دغه هیواد د انرژي داسې زیرمې او بازارونه لري چې په مجموع کې د یوې آزادې سوله ایزې او سوکالې اروپا لپاره ګټور دي خو د دې په وینا اوسنۍ روسیا دغه سي یوې اروپا سره دومره علاقه مندي نه لري
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي
تنافس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي
ول ما باید رښتیا خبره وکړي چې وینم رښتیا نه وای
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډې نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسه دي راډو څخه
اجمل تورمن د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او په دې اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د حکومت د وسوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د سولې عالي شوراوي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې خبرې پای ته رسیدو ته نږدې شوي او تمه ده چې تر یوې نیمې اونۍ پورې به د سولې هوکړه لاسلیک شي. سرخط د سولې د عالي شورا د بهرنیو چارو د سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار له خولې لیکلي چې دا خبرې ډېرې بریالۍ روانې دي او تمه ده چې ډېر ژر د یوې یا یوې نیمې اونۍ په اوږدو کې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ د سولې هوکړه لیک د ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې تیاری ښودلې چې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. کابل پوسټ دغه څرګندونې د پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس تریبیون په حواله لیکلي دي. په مطلب کې راغلي چې دغه تیاری وروسته له هغه ښودل کیږي چې افغان حکومت اعلان وکړ چې په طالب بندیانو په ځانګړي ډول هغوی چې د انتحاري او ویراچوونکو پیښو په تور نیول شوي د اعدام حکم عملي کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې په دې کسانو کې د طالبان مهم غړي موجود دي، نو ځکه دوی نه غواړي چې خپل دغه کسان له لاسه ورکړي او د ولسمشر غني په دې اعلان سره یې شوک لیدلی دی. په مطلب کې وړاندې پښتنه مطرح شوې چې افغان حکومت تر پسرلنیو عملیاتو د مخه په ډیرو تشریفاتو سره له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني، خو طالبانو ونه منله. نو اوس کومه موضوع د دې لامل شوې چې دوی خبرو ته حاضر شوي دي؟ د مطلب لیکوال لیکلي که څه هم د ملا منصور ډلې دغه موضوع په رسمي ډول نه ده تایید کړې، خو اکسپرس تریبیون چې تر ډیره د پاکستان د استخباراتو د نظر استازیتوب کوي نشي کېدای چې خپور کړی مطلب یې د هیواد له سیاست سره بې تړاو وګڼو. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي دومره جګړې تر کله او تر څو به افغانان قرباني ورکوي. د مطلب د لیکونکي په باور افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونه باید د سولې، آرامۍ او خپلې بقا لپاره هیڅ ډول همکاري له یو بل نه ونه سپموي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې تروریزم یوه نړیواله ناوړه پدیده ده چې پوله نه پیژني، نو د نړۍ ټول هیوادونه باید په دغه مبارزه کې سهیم شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او تفریحي خبرونه د ګړې اچار مهیروي. ناامنی او مالی بحران په شمال زون کې د رسنیو فعالیت کم کړی دی. د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان د هیواد په شمال زون کې د خپلواکو رسنیو د فعالیت د کموالي په اړه ژوره اندېښنه ښیي. د افغانستان له آزاد رسنیو څخه مدافع بنسټ یانې وایي چې په شمال زون کې د ناامنۍ زیاتوالي او په رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدل سبب شوي چې ژورنالیستیک فعالیتونه په شمال حوزه کې نسبت بل هر وخت کم شي. مجیب رحمان حبیب زی په لمزار شریف رپورټ لري.
د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په شمال سون کې د رسنیو فعالیت کمیدو ته اندېښنه کړې. نه یا د خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د نامنیو زیاتوالی او د حکومتي چارواکو د تعهداتو نه عملي کېدل سبب شوي چې په شمال سون کې د رسنیو پر فعالیت هم منفي اغیزه وکړي. د دې بنسټ غړي وایي چې د نامنۍ له امله د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی په شمال سون کې تر ډیره بغلان، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو ته مربوط کیږي. په بلخ ولایت کې د نای دفتر استازی نور آقا شریفي په دې اړه وایي
در مناطقی که ناامنی است، در مناطقی که
په هغه سیمو کې چې ناامنی ده او په هغه سیمو کې چې قانون نه دی موجود، هغه سیمې د خبریالانو په قتل ځایونو بدل شوې دي. په وروستیو کلونو کې متاسفانه افغانستان د لوی امنیتي ګواښونو سره مخ
شو.
نه یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو لویه کچه طالبانو ته مربوط کیږي او دولت د خبریالانو په وړاندې د خشونت د ترسره کوونکو په دویمه مرحله کې اوسي. لا بل لوري په شمال سون کې افغان خبریالان په دې اند دي چې تر ډیره د ژورنالستانو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو فعالیت هم د پیسو په ترلاسه کولو او د پروژې برنامو په تطبیق پر مخ ځي. دا خبریالان وایي چې د مدافع بنسټونو د نه پاملرنې او پر رسنیو کې د مالی بحران د رامنځته کېدو په دلیل سرګونه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي او د ژوند په بد حالت کې اوسیږي. په شمال کې د رادیو دری خبریال کاظم حیدری یې پاړه وایي
بسیار از خبرنگاران، بسیار از دسته
ډیری خبریالان او ډیری د رسنیو کارکوونکي خصن د دوه او یا هم درې کلونو را په دې خوا د خپلو دندو د ترلاسه کولو په حال کې دي او رسنۍ هم د خپلو دروازو د تړل کېدو له ویرې سره مخ دي. د ټلو نیوز خبريال عارف موسوی وایي چې پر رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدو او د نامنې د زیاتوالي ترڅنګ په دننه رسنیو کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د منفي انګیزې موجودیت او د تاوتریخوالو ترسره کېدل سبب شوي چې ډېری خبریالان له خپلو دندو څخه فاصله ونیسي. هغه زیاته کړه
یک عامل همی بحران اقتصادی است.
یو عامل خو اقتصادی بحران دی، دویم دلیل امنیتی ننګونی دی، او بل دلیل دا چې ناسم قضاوتونه چې د ښځینه خبریالانو په وړاندې موجود دی دوی له خپلو دندو لاس په سر کړی دی. باید یاد شي چې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو د وروستیو موندنو پر اساس چې له دریو کلونو را په دیخوا په ټول هیواد کې 160 تصویري، صوتي او چاپي رسنۍ بندې شوي او سلګونه خبریالان بیکاره شوي دي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
دا مجیب رحمان حبیب زی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان په شمال ځون کې د امنیو او مالی بحرانونو له امله د رسنیو فعالیتونه کم شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان مالی وزارت وایي چې آسیا پراختی بانک په 90مه غونډه کې له افغانستان سره د 380 میلیونه ډالر مرستې اعلان وکړ. د دې وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم زین ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرستې به په راتلونکو 4 کلونو کې د افغانستان په بنسټیزو پروژو باندې ولګول شي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي عبدالرحیم زین سره مرکه کړې او په سر کې د دې مرستو د څرنګوالي پر نورنه پوښتنه کړې.
په دغه ناسته کې د افغانستان د مالی وزیر د حکومت په استازیتوب ګډون وکړ او د ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مسؤلینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو بحث وکړ. خوشبختانه د بحث په پایله کې موږ په دې وتوانېدو چې آسیا پراختیایي بانک څخه 380 میلیونه ډالره په وړیا ډول مرستې ترلاسه کړو.
عبدالرحیم صاحب، دغه مرستې بلای وزدي او په 2 کلو کې افغانستان سره کیږي؟
دغه مرستې بلای وزدي او د 4 کلونو لپاره د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کیږي.
په افغانستان کې به دغه مرستې په کومو برخو کې ولګول شي؟
دغه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د زیربنا په برخه کې، لکه د ترانسپورت په برخه کې، د اوبو په برخه کې، د برېښنا په برخه کې، او همدارنګه یو مقدار د بحرانونو د کموالي په برخه کې د افغانستان د حکومت لخوا اما سفر رسول کیږي.
لدی وړاندې افغانستان سره آسیا پراختیایي بانک څومره مرستې کړې وي او څومره ګټورې وي؟
د آسیا پراختیایي بانک یا ای ډی بی د افغانستان د سترو مرسته کوونکو ډلو کې راځي او د 2002 کال څخه را په دې خوا د افغانستان سره ډېرې مرستې کړې، ولې دوی د زیربنا په برخه کې په بیلابیلو سیمو کې بیلابیل پروژې ترسره کړې دي.
یعنی د مرستې څومره ګټورې وي د افغانستان لپاره؟
مرستې ډېرې ګټورې په دې دي چې تاسو بهتره پوهیږئ چې زیربنا د افغانستان حکومت په لومړیتوب کې راځي ترڅو زموږ د زیربنا په برخه کې کوټلي او بنیادي ګامونه پورته شي. دغه زیربنا افغان حکومت ته دا طاقت او توان ورکوي چې ورو ورو په دغه برخه کې مهال پروژې پلیسي او موږ د خودکفا افغانستان په لور حرکت وکړو. دغه مرسته د افغانستان لپاره ګټوره او د اوږدمهالو پروژو د تطبیق په برخه کې یو ستر ګام بلل کېږي.
آسیا پراختیایي بانک په همدغه کلنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د نورو مرستو ژمنې هم کړې دي،
چې د ARTF یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې هم ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مرستو په ډله کې راځي چې افغان حکومت سره مرسته کوي. دغه پیسې د ARTF یا د پیسو د افغانستان د وزیر صندوق څخه د باندې مرسته ده، یعنی جدا مسله ده. دوی په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې او د ای ډی بی رئیس په دې تاکید وکړ چې دوی به د افغانستان سره، د افغان حکومت سره په دغه برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د مالی د وزارت وان اجمل حمید عبدالرحیم زیو چې وایي آسیا پراختی بانک په 90مه غونډه کې له افغانستان سره د 380 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. د مرتضی احمدی په نوم افغان ماشوم چې څو میاشتې مخکې د فوټبال د نړۍ د ستر لوبغاړي لیونل مسی سوغات ترلاسه کړ، مجبور شوی چې کوټې ته وتښتي او د پناه غوښتنه وکړي. مرتضی احمدی د کوچني لیونل مسی لقب ګټلی او د هغه کورنۍ اوس ویره لري چې د نړیوال شهرت له امله یې ښایي بچي ته خطر پیښ شي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د مرتضی احمدی کورنۍ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له نړیوالې ادارې پناه غوښتي. په کویټه کې د یونیچسیار د ادارې مسؤلینو دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې د مرتضی د کورنۍ پر غوښتنلیک غور روان دی. د مرتضی احمدی کورنۍ مخکې په غزنی کې اوسېده، خو هلته د امنیت د خرابوالي له امله کویټې ته وتښتېده. د مرتضی پلار محمد عارف احمدی پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل ناڅرګندو کسانو ټلیفونونه ورته کول او خبرداری ورکول، نو له دې امله تېښتې ته مجبور سو. عارف احمدی ویلي ما فکر وکړ چې کورنۍ او زه په خطر کې یو، نو له افغانستانه وتښتېدو. د مرتضی احمدی یو کس تیر کال پر انټرنیټ خبر شو چې د یې تقریبا ټولې نړۍ ته ورمعرفي کړ. پاکس کې مرتضی د فوټبال د مشهور لوبغاړي لیونل میسی نیلی او سپین کمیس ته ورته کمیس اغوستی و، خو په دې توپیر چې د مرتضی کمیس له پلاستیکي کڅوړې جوړ سوی و. میسی پر انټرنیټ د مرتضی د عکس تر لیدو وروسته هغه ته خپل کمیس او توپ ور واستول. د مرتضی احمدی کورنۍ وایي چې د زیات شهرت له امله یې د هغه د مسؤلیت په اړه اندېښنه درلوده. د مرتضی کاکا وحید احمدی وایي
هم حکومت وخت سے اور حکومت افغانستان جو بھی ممالک ہے جو بھی
کورنی فکر وکړ چې شای مرتضی په افغانستان کې وتښتول سي. په افغانستان کې داسې ډلې فعال دي چې خلک تښتوي په بدل کې پیسې غواړي، نو د مرتضی پلار خو سرمایه نه لري، له دې امله له افغانستان تښتته مجبور سو. مرتضی احمدی 15 کلن دی او غواړي چې د نړۍ د فوټبال غوره لوبغاړی لیونل میسی وویني.
د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسی مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د اروپای ټولنې او ترکیه ترمنځ د شوي تړون په نتیجه کې یونان ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر په بې ساري ډول کم شوی دی. د دغه لانجمن تړون له مخې چې په تېره میاشت کې وشو، بروکسل انقرې ته د مالي مرستو تر څنګ یو لړ امتیازات ورکړي چې په بدل کې انقره هم اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې چې اروپا تیر کال له یو بې ساري بحران سره مخامخ کړې وه د مرستې ژمنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
په تېر اپریل میاشت کې تیر کال د همدې مودې په پرتله لږ شمېر کډوال یونان ته رسېدلي دي. دغه وروستۍ شمېرې د هغه تړون نتیجه ده چې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ شوی، او هدف یې د هغو کډوالو د بهیر مخنیوی دی چې قاچاق وړونکي د ترکیې له سواحلو په کښتیو کې د ایژې د سمندرګي له لارې یونان ته رسوي. د جرمنی ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این سی آر او د یونان د کډوالۍ بحران ته د رسیدګۍ د چارو ادارې د سشنبې په ورځ وویل چې په اپریل کې ټول 3409 کسان له ترکیې یونان ته رسېدلي، حال دا چې د 2015 میلادي کال د اپریل په میاشت کې دغه شمېره 15556 وه. تیر کال په پسرلی کې د کډوالو شمېر چې ډېری د افغانستان، سوریا او عراق په څېر د جګړو په سیمو پورې تړلي دي بې سارې اندازې ته ورسېد چې د کال تر پایه شمېر تر 1,000,000 واوښت. په مارچ میاشت کې اروپایي اتحادیه او ترکیه او تړون لاسلیک کړ چې له مخې بروکسل انقرې ته له کډوالو سره د مرستې لپاره د میلیارډونو ډالرو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته د ترکانو د تګ په مسله کې د پرمختګ په ګډون ځینې امتیازات ورکړل او په بدل کې هم انقرې د کډوالو د بیرته منلو ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې اروپایي کمیسیون د چهارشنبې په ورځ ترکانو ته د ویزې د لرې کولو په اړه پریکړه وکړي. د راپور له مخې تر اوسه یونان شاوخوا 400 کډوال بیرته ترکیې ته استولي، خو په دې هیواد کې په لسګونو زره کسان ایثار پاتې دي او دې هیواد د شمالي پولو د تړلو له امله نشي کولی د اروپا نورو هیوادونو ته ځان ورسوي. د هغه کډوال دی چې د شوي تړون له مخې به بیرته ترکیې ته استول کیږي. اروپایي اتحادیه به د هر یو کډوال په بدل کې چې ترکیه له یونان مني د دې هیواد په کمپونو کې میشت یو سوریایي کډوال ته پناه ورکوي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلو په میلیونونو کډوالو د ترکیې په کمپونو کې اړولي دي. د کډوالو هغه شمېر ته په پام سره چې د روان 2014 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې یونان ته رسېدلي، شوي تړون خپل اغېز لرلی دی.
په جنوري کې شاوخوا 15000، په فبروري کې 50000، او په مارچ کې چې پولې لا نوې تړل شوې نږدې 10000 کډوال یونان ته رسیدلي وو. اوس چې د مې میاشتې په لومړیو دوو ورځو کې یوازې 112 کسانو ځان یونان ته رسولی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغنی سواک له هلمند څخه په خپل اس ایم اس کې وایي، په هلمند کې یوه میاشت کېږي چې برق نشته او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. طالبانو د برق مزي قطع کړي دي او له خلکو مالیه غواړي. محمد قاسم زواک بیا د هلمند ولایت خلیخي، افغانستان باید پاکستان ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان پر سرحدونو تأسیسات جوړ کړي او باید د په خبره غاښ ماتونکي ځواب ورکړي. عبدالقوی له کندهار ولایت خلیخي د معروف ولسوالۍ کې اس ایم اس د معروف له ولسوالۍ اس ایم اس درلیږم او غواړي چې د کندهار د امنیت قومندان دغلته په عملیاتو کې برخه واخلي. عبدالله خوګانی له کابل څخه په خپل سمس کې لیکلي، زما په نظر پاکستان په پراتونکو کې ډېر ستونزو سره مخ شي، ځکه که امریکا کې ډونالډ ټرمپ واک ته ورسیږي او افغانستان حکومت هم لا دمخه د پاکستان پر وړاندې خپل دریس بدل کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کړی او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار خپریږي، خو اوس لس نیمې بجې شوې دي. له ناجیه صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په سلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ایز دفتر د ودانۍ د جوړېدو کار پیل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره شپه د رایو په اتفاق سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د جګړو له ټولو خواوو غوښتل شوي چې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب او د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالډ ټرمپ د جمهوری غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې لروان تشدد سره هم د اوربند د بیرته ټینګولو هڅې ممکنې دي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې په نګورنو قرباخ کې پرون یو آذری عسکر ووژل شو.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې په دې ورستیو کې سوالګر ماشومان ډیر شوي دي؟
خځه مې د سپین سرې د سپینګیر نو څه وکم؟ خو مجبور دي څه وکي؟ د لوږه مړ شي.
ماشومان چې شاقه کارونه کوي له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟
ماشوم د دې په خاطر باندې چې پیسې لاسته راوړي، کېدی شي غلا وکړي، کېدی شي په ډیرو نورو ناوړ لار باندې لاړ شي.
د هلاري چارې څه کېدلی شي؟
لور باندې مې زوی باندې کار نه کوم، وایم چې هر سختي سره راسي په خپل راسي. نو ما ځوان خو تیر سوی نه غواړم چې د دوی له خراب شي.
نن پام دی اکلغه گیګوله ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسولین وای چې 3 میلیونه غ ماشومان له دوی سره سب دی چې د فقر او بیوزلی په ډیر بدالت کې ژوند کوي. دوی وای چې تر خپل توانه په دې هڅه کې دي چې د دوی ستونزې حل کړي، خو یو شمیر عام کسان په دې باور دي چې که څومره هم کورنۍ بیوزلی وي، بیا هم د ماشومانو مسؤلیت د هغوی په غاړه دی، ځکه دوی لا وړ دي د ژوند په خوږو او ترخو خو او بدو نه پوهیږي. ډیر ځله لیدل شوي چې د کمو پیسو په بدل کې خپل ټول ژوند تباه کړی دی. کنن کورنۍ د هغو ناچیزه ګټه په پام کې نیسي، سبا یې راتلونکی له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ وي. له بیلابیل نور مشکلات سره یو لوی توان چې سوال کول ماشوم ته رسوي هغه لز دکړه څخه دی هغه پاتې کیدل دي دوی له سهار بیا تر نیمه شپې پلارو او کوڅو کې خیر غوړي نو لیک لوست به څه وخت وکړي کورنۍ هم وایي چې څه وکړي مجبور دي چې بچی گدای ته ونلګي د کار او پیسو پیدا کول لپاره څوک نه لري خو په اصل کې د ډوډۍ پیدا کول د ماشوم کار نه دی په پایل کې اتکلن ملنګ جان سره په داسې وخت کې غږیدل یو چې سوال کوي
تاسو په کور کې څوک اسانه یا
شپاک
ته چې په دا کوڅو کې ګرځي هر ورځ څو روپۍ خلک درکوي
چې کومه ورځ بیخي نه راکوي کومه ورځ راکوي
ښځې ډېرې پیسې درکوي که سړی
ښځې
سړی پیسې نه درکوي
مزه نشته
او ښځې څه وایي
ښځې چار څو ورته وایي درکوي
دا پیسې چې ته ټوله یې که نه له خلکو نه چې سوال کوې دا پیسې بیا څه کوې
دا پیسې مور پلار ته مې ورکوم
مور پلار دې کار کوي
پلار مې کار کوي کراچۍ باندې کوي
مور دې څه کار کوي
مور مې څه
مور دې په کور کې خیاطي دا کارونه هم نه کوي
نه
مکتب ویلی ده؟
نه
پلار دی ویلی؟
نه
پلار دی غیر لدی نه چکرا چوانی که پا کور که چلان سنگه ده آیا کم عملم لری موتاد شده؟
چار سوی
دی تاسی مخ که؟
او
نو دی چار سو روپی دی پلار لکومه که؟
کرا چوانی چه که پانزو سو پی چار سو دار که
دسی برا سوی چه لطانه دی گدایی روپی واخلی پا خپلو چار سوی ورکی؟
زخمی مور دار کم زخمی پلار دنور
خوزینی کسان بیا وایی چه اکثر سوالگر ماشمان پی وی دلی پوری تڑلی بی دلوگر اوسیلون که نیم وایی چه دوی قرار دادی لری هغه په پیسو اخلی بیا گدایی پی کبی
کم چه ده ماشمان دیگر زی کسو که ده دسته نیدی خپل یو قرار دادی لری و مشکل لری ده پیسو پا زور با دیمانی اگه که ده قرار داد ده کارت سره چې نن وګورم تا ام د شپې دوله سپورې سره کې نو کارتینه په دلار او ورزان ته ورنه بل کړی سره په من من ناشتي د ګرمي کارتینه په لار لار سره ور تويږي دوی سره په من من ناشتي ما شومان خزه توسه ما شوم را وخل پنځو مشت ما شوم د سره په من منی ورزوا او تاسو والوک تاسو مره خبره ته خپل ما شوم سره په سر کې دا ټول کار ته په څو زور دا کار کوي
کله چې ما شوم سوال ته لاس وکټ کړی هغه بیا له کیسبوري او د بل د جیب له وهلو نه هم مخ نه اړوي آیت خان د کابل په دریم مکرانو کې دکان لري اغه وایي چې څو ځله سوالګر داسې وخت کې نیولی چې د میرمنو له دسکولونو نه پیسې وستلې
کله چې ما له جوړ تفکر سو دا غي ونجلی ولا هو ته 2003 زل برته څلرم زل چرانو نه وته شي سر په بغل سو له جوړ تفکر ټول په سودا کې وو سکول یو دم د جیب ورته خلاص کی او موبایل تر راوځي ځکه ما ورته فکر به منجلی تر ټول مال سر دسکول د خوالي منجلی اجل کوله چې وځي د دکان در دا چادر میرا کاش کمل ته غلاس رشکاره کړ سلاس در سلاس خ موبایل واسه په چپلاس کې ونی شو ما جوړ چپلاس رشکاره موبایل پرم ځکه ورځوي کوم کدا ګران چې راځي د دې پر ځای چې سوال خیرات ټول کې ما فکر و دیتی چې وزکم خورجان دسکول ونوي
د کابل اوسیدونکو امنه نه څو ځله د غدای په بهانه دسکول او جیب وهلی اغه وای داس هم شوی چې لاس پلاس سوالګر نیولې چې پیسې ورنه پټی کړی خو د زړه خوګي لواجی چې ماشوم دی چین دی ورته ویلی
بازار که اومه کلا چه سودا میخشتله وقت که کتلی می چه دسکاول نیرات بکسه و حلی ده نو دست اوم چه بیخی اتا دیلار کرایم بیر تراسره نو پاتی چه بیر تزر آغالی اومه پی او کرک میخپلم شخصا ولیده چه دسکاول میخلاسه ای ورتمی او کتلی نصب به مرتویلو دو کرتا پیسی رانو و حلی او کرک میلم دی چپنی لجیب نیرات راویستلی وی
ده ننگرهار اوسین که جنت گل وای چه سوالگر ماشمان یو بل گواخ هم تهدیده بی چې هغه پر دوی جنسی تیرای دی
د بدی ورځې نه د ډېری سخت مجبورۍ نه خپل بچی په هر پیمانه چې هر څه چې د دوی په وس کې یی کسوالی ک گداګری ک چا سره په مصر خانو کې کی بد دا بچی د دوی نه پردی شو بیا د خلکو وخت چې هغه په جنایتونو کې په غلطو زینو کې خلکو باندې حتی د دې پوری تاسو یقینو کې چې د دې تورخم کې سم اشومان دي بیچارهګان دی خوای تنگ شي اخوا ووري اخوا خاصه دار او اخوا پاکستان موږ سره چې کوم گاونډین دي هغه په غلطو غلطو ډیره بے ادب خبره ده نور نور ماشومان باندې جنسی تیری او څاو څاو الوا دروبه چې نور به روسته پختنه نشته چې دا چیرته ای
جنت ګل وایي چې مور پلار باید خپل هر ډول سختی په غاړه واخلي خو ماشومان سوال ته پرینګ دي نو ما وړه یو په خوانی کیسه هم را تکوي
مالک بن دینار رحمت الله علیه سره زنانه واغیلی کلیم دی چې ما د خپل بچو په تعلیم باندې ما په افتو افتو کې د ما هم روډه نه خور ما خوون به دومره سره پیدا کړ چې هغه به مونږ په دې بچو باندې او هغه به مونږ تدریس ته کینه ول او دا هغه وخت چې څه لازم سبق مونږ باغې ته خو دوی به مونږ ماړه ساتل مونږ به دا مجاهده کول نو والدین ته سوال می دی ورته د الله لپاره چې دا وطن مونږ او تاسو به الله حالات خکې لږ وخت انشاءالله لگ کال دو دری با الله پاک حالات په دسی جوړ کی او و چې په کم ځای کې دا چا بچی سوال کوي دینا یو تجارت هم جوړ دی بل پرونه غدغه کې مکتل وي دا ماشومان خرچیږي او ټیکادار وي ناست په پلو خوشتي سره یو په پلان کیږي سره دغه ټیکادار خوخه چې په غرس کې خدا ظلم دی
امنه چې مخکې مو هم دغه خبرې واوریدلې وای د خوان کورنۍ دومره غریبه و چې ماشومان ته وچه ډوډۍ هم نه رسیدله خو بیا یې هم سوال نه دی کړی للیک لوستره نیمه ورځ داسې کار کاوه چې د بیوزلۍ شپې پرې سبا کړي
د ما سړی و پلار معلم و ځکه فامیل لوی و نه سو کولی چې فامیل خو نه د درس و د کورس و دغه پیسې پیدا کړي خپله به یې څاګانې ویستلې سروبي کې مثال تیږې ماته ولې بیا به نیمه ورځ راغی په درس به یې ویلې په همغه درس ویلو کې دا اول نمره وه هېڅ امکان نه لري چې څوک زحمت وباسي راحتي ونویني هېڅ امکان نه لري چې اولاد باندې زحمت وباسي هغه یوجي ته ونه رسیږي په زمین کې نور رونه و هغه ماشاءالله خبر اسول یو نه حقوقدان جوړ کبل نه ډاکټر جوړ ک اندغه زحمت وست مکم په حلال په ښه طریقې باندې خپل قصې کوي وای کار ته بدا چوک کې درېده ما چې څوک راسي مابوزي هیڅ حالت کې خپل غریبي پرې نه خوده چې د گدایي کړي و نن سبا یو شخصیت نه جوړیده اندغه اوس ښه ژوند لري اندغه اوس ښه وظیفه لري لاس چوک ته وکټ نه ک لندن کې اول نمره دی اکسفورد لندن نه فارغ اسو اندغه اوس بیا بل فاکولټه وای ماشاءالله یو ښه فامیل یو ښه کورنۍ هم د ورونو لپاره جوړه کړه نو هر څوک کوشش وکړي چې په هماغه هر څونه غریبي ګدایي دې نه کوي مشروع کار دې ځان ته پیدا کړي خیر ډېرې نه لګي خپل اولاد دې ورسوي
سوالګر هغه وخت کمیږي چې خلکو ته د کار کولو زمینه برابره شي موږ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مشاور عبدالفتی احمد ځینې پوښتلي چې دوی ولې اړو کسانو ته کار نه پیدا کوي تر څو د هغو ماشومان خلکو ته د ګدایي لاس اوږد نه کړي
گداها را به چهار دسته بسیار مهم تقسیم کردیم.
مر سوالگر په څلور برخو ویشلی یا برخه خاص سوالگر دی چې په رښتیا مجبور دی هغه د ډوډۍ پیدا کولو لپاره څوک نه لري بل برخه هغه گدایګر دی چې هغه موسم دی په ګرم موسم کې یو ځای ته ځي په سړې هوا کې بیا بل ولایت کې لیدل کیږي درېمه برخه بیا حرفوي سوالگر دی هغه ته د کار لپلارو نکنه په میراث پاتې دی او څلورمه ډله بیا ډیر خطرناک سوالگر دی هغه په مافیایي کړۍ پوري تړلې کسان دي موږ د دې ډلې سوالگر په حق له امنیتي مسولینو سره ژغیدل یو مشټول سوالګر هغه کما شومان وی یالویان ل شهر او بازار نه رټولو لاړو کسانو سره مرستې کو او هغه چې د گدای په نوم نور کارونه کوي امنیتی مسولینو ته سپارو
د سوال تر څنګ یو بل ظلم چې په ماشومان کېږي هغه د مجبوریت لمخې په غوي شقه کورونه دي کله چې خار بازار ته وزو په لسګونو کوچنیان وینو چې د بیلابیلو شیانو د خرڅبلو ناری وهي
زمانو رحمان الله دی. ما د هټ کال نه کار شروع کړی اول می ته خرڅه او به می خرڅولې بیا می خلتی خرڅولې ی خلتون واولې دم بیا می دا سپلیم اپلی می خرڅولې یو دوه درې کال می هغه کار وکړ اوس دا جوس خرڅوم تقریبا
مارا د لوګر په کله کې د سپندګو مکر نس موټر منځلې دی نه کې موټر کې مچ نه کې
کې بم بم دای را سیزونه کې سیزونه شدار په کې بم بم
لدې ورسته چې هوا مخ په ګرمۍ دلوده د دې ډول ماشومانو کار نور هم سختيږي د کندهار اوسیدونکو نجیب وایي چې په دې ورسته کې شتمن لاپس شتمن شول خو خوار او غریب تر په هولندي شول نو ځکه د بیوازلو او معصوم ماشومانو د حال دی
کورنۍ مجبوریت لري کشاکه کې کار څه کوي زما اقتصادي مشکلات خځه مې د سپینسرې د سپینګیرم نو څه وکم پر مستری کې نه یابه پر نجار کې نه یابه پر خیاط کې نه یابه شاکه کارونه د چکوچ د کمانی او د موټر د پکیزې وینم ټلویزیونې کې وینم هر ورځ مزل زګرخونه کیږي غوړې ته ضرورت لري ډوډۍ ته لري کپړې ته ضرورت لري بور ته هر شي ته ضرورت لري چې لزو ته لري هغه هم ضرورت لري انسانان دي
ډیر کسان بیا په دې باور دي چې د ماشومان د کار په برخه کې تر یو حد کورنۍ هم ملامت دي دوی باید پرنګ دي چې نازولي ماشومان پیسې پیدا کولو ته اړ شي نوري خبرې د کابل لوسیدونکو لیلو مناورو
هغه ماشومان چې لا تر اوسه دوی هیڅ نه پوهیږي چې د څه لپاره دوی پیدا شوي او په څه ډول باندې باید دوی ژوند وکړي دوی ته صرف یو خبره کیږي چې باید کور ته یو څه راوړي د دې په خاطر باندې چې یعنی زمونږ واسطوان نشته دی یا ته نشې کولای زده کړې وکړي یا دا چې مونږ کور نشو چلولای ماشوم د دې په خاطر باندې پیسې لاسته راوړي کیدی شغلاو کی کدی شي پډیر نور نور لار باندې لار شي
په افغانستان کې د بیوزله کورنۍ ماشومان او فقر او نیستۍ په پراخه کچه جسمي روحي مادي او مانوي توانونه راولې دي د چاراسیا اوسیدونکو مریم وایي چې خواندي اته کلوړاندې شهید شو اوس مجبور ده چې خپل کار وکړي او په وړو ماشومانو هم ترکاری خرڅ کړي.
ډیر مجبوریت دی ماده ډیر بنجرمی می په کراچی او ته چولې دي لګم بادرنګ بنجرمی د ترکاری دغه شی خرڅي ساري زی مکتب ته سی مکتب نه راغله ذاتی زیات کراچی باندې دغه خرڅي ها 15 روپۍ بیګای راوړي یا د ناس یاده یا سپوره یا پوره ډوره یاده پیدا کوه ما خوري یاده ناس خلکو کاله شی ورته کوم کار مارو ته کوم ده چلو مې نو خدای دې وساتي.
ماشوم هغه نیلګای دی چې کورنۍ اول په راتلونکي کې د میوې تمه لري، خو ماشوم هغه کمزوری ځواک دی چې نشي کولای د ستونزو په وړاندې ودرېږي. همدا خبره د کابل اوسیدونکي شازیه هم کوي. هغه وایي خپله هر ډول ستونزې ګالي خو په ماشومانو د هغو له توان نه لوړ کار نه کوي.
پیاو کوټه کې ځوان کار نه دالیز لري نه تشناب لري هیڅ شی نه لري. کوم یو وایم چې مثلا بوټ پیدا کوم، کالی نه پیدا کوم، کالی سی پیدا کوم، خواله رو ته چی شی نه پیدا کوم، ولی سر لغیلم لور باندې مې زوی باندې کار نکوم. وایم چې هر سختی چې راسی په واخ خپل راسی نما ځوان خو تیر سوی نه غواړم چې د دوی له خراب سی.
دا چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي بیا هم احمد زای وایي
په 191 مؤسسه کې
موږ له یو سلو یو نوی هغه مؤسسو سره چې په ټول افغانستان کې زموږ له پلان سره سم د ماشومانو لپاره کار کوي د بې وزله کورنۍ د ماشومانو په حق له خبرې کړي. په پیل کې ماشومان له روحي پلوه تداوي کوي، بیا د لیک لوست او د اوسېدلو د ځای زمینه ورته برابروي او له کورنۍ سره هم یو څه مرسته کوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای ملافتونو وساته. کنه حکومت خو خپل دومره سربداله دی چې ځان نشي تکیه کولای، د ټولو ټول پام ډالرو ته دی، د خلکو غمی د جړه په کونج کې منتیریږي. لا چې د مصیبت پر وخت اله د خپل فیسبوکي اکټونو او عکسونو نمایش ورکړي، له داسې چارواکیو نه به سړی د کومک څه تمه کوي. د خپرونې په پیل کې د کار او دندې پیدا کولو اسانه طریقه درښیو، پام وکړئ.
دا اخبار مسئول سره د مرکه خو جالبه ده چې په میوه کې مو چشې ډېر خوښېږي، او مسئول ځواب ورکوي چې مڼی مڼی ډېر ښه، همدا یې وخت دی، سبا ته باید ورشم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، راځئ دغلته کښېنئ.
مننه صاحب مننه.
څومره راوړی دی مقاله، شعر او که داستان؟
صاحب دا مې یو هم نه دی راوړی، لږ مڼې مې درته راوړی دي.
دا دې څه کول، دومره مو ولې ځان په زحمت کړ؟
نه نه هیله کوم، ما ویل چې یو کریټ به درته راوړم خو کور مې نه ولیدلی، د خپل باغ مڼې مې دي صاحب.
ډېره زیاته مننه. ولې نه ویل چې چیرته کار کوې؟
صاحب بیکاره یم.
او بیکاری خو سمه بدبختی ده، څومره زده کړې مو کړې دي؟
صاحب دولسم اخلاص کړی او پانتون ته په امتحان کې بې نتیجې شوم، نو ځکه مې
نام خدا اوس دی هم ډېره توره کړې ده، ډېرو کسانو ښوونځی هم نه دی ویلی.
صاحب د موږ د مڼو او نورو میوو باغونه ډېر دي، کار ډېر و، نو درس ویلو ته مې وخت هم نه درلوده چې رښتیا خبره شي.
راځه له موږ سره کار وکړه.
له تاسې سره؟
هو له موږ سره. یو تن خبریال خپل کار پرېښی دی، پر ځای به یې تاسو ونیسو، خبریال یې اسانه کار دی، کولی شي.
صاحب هیڅ تجربه نه لرم.
آسانه ده، زده به کړې. زه به مې کور در وښیم، هلته راځه، زه به هر څه در زده کړم.
نو صاحب عریضه ولیکم؟
هو ولیکه، سر له همدا اوسه مقرر یې، پس له وخته کور ته راځه، دفتر ته به په اونۍ کې یو وارې کې راسې، نو کفایت کوي.
خیر یو سي صاحب، ډېره مهربانی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر وې سي صاحب، مرکه پیل کو؟
هو پیل به کو.
د تاسو په شرکت کې څو تنه کار کوي؟
تقریبا 40 تنه.
د شرکت له جوړولو مو مقصد څه وو؟
هیواد او هیوادوالو ته خدمت او اولادونو ته د حلال روزی ګټل.
صاحب په خوراکونو کې مو څه شډیر خوښیږي؟
په خوراکونو کې؟
او صاحب
که رښتیا درته ووایم نو کورنۍ سورکړی چرګ مې ډېر زیات خوښیږي.
صاحب که دې خوښه وي نورې پوښتنې به سبا ته وکړم، تر هغو به ته تیاری هم ونیسې.
ډېره ښه خبره دې وکړه، ډېر هوښیار او د تجربې والا خبریالې.
مننه صاحب، مننه. خزی
څه وایې؟
زه به د هغه برک چرګ حلال کړم او ته به یې په کوچو کې ښه سور کړې او ښې مزهداره مصالې به هم ور واچوې.
د څه لپاره؟
یو ملګري ته یې وړم.
د چرګ پیسې به راکوې نو؟
سمه ده، دوه چنده پیسې به درکړم. نور څه وایې؟
هېڅ، نو وشه حلالې که.
او زوره وره، دا چرګ دې څه کوه چې دونه دې ځان په عذاب کړ؟
هیله کوم صاحب، موږ ډېر زیات کورني چرګان لرو او د وړو مور مې هم په پخولو کې ډېر ښه مهارت لري. نو پرون چې تا وویل د کورني سورکړي چرګ غوښه مې خوښېږي، یاره دا زړه مې وي چې راشه یو سورکړی چرګ درته راوړم.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښه بوی ترې پورته کېږي. ودې ګټلم وروره، ته ولې یو بل کار نه کوې چې خبریالي کوې؟ په خبریالۍ کې څوک په نسم نه مړېږي.
صاحب ښه دې وویل، خو چې بل کار پیدا شي.
راځه له موږ سره په شرکت کې کار وکړه، همدا نن به دې مقرر کړم.
صاحب د شرکت کارونه مې نه دي کړي، تجربه نه لرم.
کار زه در زده کوم. په اونۍ کې یوازې څلور ځله کور ته راځه، دفتر ته هېڅ راځم.
یعنی چې په اونۍ کې څلور ځله سرکړي چرګان در وړم؟ اسانه کار دی.
څه چورت وهې؟
صاحب ما ویل چې
په ما ویلو تا ویلو پسې مه ګرځه، زه له همدا ننه مقررې.
ډېره زیاته مننه صاحب، زه دوه وایي کارونه خو وشول. وبخښئ که مو اجازه وي، مرکه به پیل کړو.
هو پیل یې کړئ.
په فابریکه کې مو څه شی تولیدیږي؟
عطر.
څو تنه کارګران لرئ؟
شاوخوا اته تنه دي.
او څو ډوله عطرونه تولیدوئ؟
لس پنځلس ډولونو ته مو قصد دی، خو اوس درې ډوله تولیدوو، د ګلابو، سنځلې ګل او د شوتلې ګل.
صاحب څه شی مو ډېر خوښیږي؟
آیس کریم.
او څومره ښه، زموږ د سوپر آیس کریم دوکان دی، هره ورځ کولی شي څو ډوله آیس کریم مفت وخوري.
مننه. راځه خبرې علي پرېږده، له موږ سره کار وکړه. بلکې کار هم مه کوه، کله کله مو یوازې خبر اخله. د فابریکې سرپرست به دې مقرر کړو.
ډاکټران خواسي هم د چا په درد ونه خوړل، ځکه چې ناروغي د لږ سخت هم وینو. نو د دې ځای پروفیسور ډاکټر صاحبان به یا د پاکستان لاره درښیي او یا هم د هندوستان. راځئ نن مو کلي ته بیایو او د کلي ډاکټر درښیو چې هغه څه ډول تداوي کوي.
وی ګیډه مې وچاو ده ډاکټر صاحب، مړ شوم. وی
ته څمله څه شی دې خوړلې دي؟
سر و پښې.
خوله دې خلاصه که. دغسې سا دې وباسه، سا دې ژر وباسه. بس کښېنه. پاسه که ودرېږه. دغسې بېرته کښېنه. وسمله.
خدای
ډاکټر صاحب، غاښ مې خوږېږي، مړه یې کړم.
ته دغلته کښېنه، خوله دې خلاصه
که.
کوم غاښ دی؟
ډاکټر صاحب دا هغه غاښ دی.
ښه ښه ښه، ومې لیده. خوله دې نور هم لږ وازه
که.
آفرین. سترګې دې پټې که.
دغه ده.
آفرین. خوله دې نور هم خلاصه
که.
دغسې.
آخ
مه خوره، پیچکاري مې ورته وکړه چې کرخته شي. دومره په زوره دې اخ که لکه ژامه مې دې چې ایستلې وي.
ډاکټر صاحب، هغه د ما کار څنګه شو؟
ته څمله، استراحت درته پکار دی.
ډاکټر صاحب، دغه ستونی مې ډېر خوږېږي.
له څه وخت راهیسې؟
آن لپرون رئیس
ته د خله خلاصه ک
ا
اوهو څنګه لا ژوندۍ پاتې دا خو دی اړ دی
ولی ډاکټر صاحب
ډیر بد اړ دی
نو څنګه به کم
اوس به درته پورته کم خله د خلاصه ک
ډاکټر صاحب لړۍ پورته کولو ډاریګم
ما ډاریګه خله د خلاصه ک دغه سي افرین ما کوا کنا نګدې مې د ګوته پرې کړې و اوس به پورته شوی و
خوګیګ نه
نه دی ورځ د پنځو شپې ته کسانو پورته کوم خلاصه که خوله دی کنا بیا دې بیا وشه کوم
ها دغه
افرین دغه سي دغه د خلاص شو زنو لاړې دې بیرون توګه
وی ډاکټر سه نو مې نه وی وتلای وی
تڅملا دغه سي دا په خېدرا ټولک
لا 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 لا
دغه سي افرین او دا خو دې نو وتلای کنه
وی
اغم چپ خواته
نو اوس به څه کوم
زه درته نیسم
وی
ته اوس وګوره چې څنګه زه ته راولم
ریښتیا وی 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 خیر اوسې ډاکټر سه چې هر شی دې زده کړی دی لا 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 لا
او کنه یو ځل چې ناروغ دلته راشي بیا بل چاته نشي راڅخه تللی مخوره دغه سې ما دغه دی چې را روان دی راځه څنګه دی درد خو به نه درته کوي
نه لږ لږ درد کوي
دغه دی دغه دی چې پرځای شو را کښېنه نو دغه سې لاړ شه او یو پیاز وخوره او بیا یو غوړه توده ډوډۍ پرې وتړه چې ګزکي کړې ده ښه
خیر اوسې ډاکټر صاحب دغه دی فیس دې واخله
ښه دغه درمل هم درسره واخله څوارلس سوه افغانۍ کېږي
دا د څه لپاره
د ناروغۍ دپاره دی د نو ګزکي دې پرته له دوا نه وځي
ښه
خور یې په تا څه شوي
په خوب کې وېرېږم
ته کېنه چې څاختونه درته ولیکم د پیریانو سوری درباندې ولیدلی
ریښتیا وایي ډاکټر صاحب ابله شپه پام مې نه و په ډیران تېره شوم
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 جلال آباد 3
شکنا آئے زبط پاتا یا کسار شکنا.